افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی.
نه دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلفو اشخاصو لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سم نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او له هغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع ډېر دي، اما دا د مورخ د تاریخ پوه وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت چې کتاب لیکي باید هغه ټول ولولي. د مثال په ډول زما چې دغه یو کتاب اوس دغه یو اثر تر لاس لاندې راغی په نامه د افغانستان دی، د محمد داود کودتا، د حافظ الامین کودتا، د شوربیانو یرغل. زه تر هغه اندازې چې زما د لاسه شوي دغه اثر مې د مختلفو منابعو، مختلفو اشخاصو، د موافق او مخالف الف د زد و نقیز برابر کړی دي، او د هغه لږ کوشش کوم او چې فقط هغه څه هغه مواد په خپل تاریخ کې د هغه نه استفاده وکم چې زما په نظر هغه درست دي. او د دې لپاره چې ګویا هغه څه چې لیکم هغه یو واقعي انعکاس کوونکی د هغه وي چې په تاریخ کې په مغه وختونو کې دغه پیښې څنګه پیښې شوې دي. د مورخ وظیفه هم فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کی. ټول خو نشی کولای، نه ممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستون کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، د مثلا زوړو مسجد حافظ الامین باندې کورتا او سو کورم په کابل کې، بیا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل. خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډېر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل په ځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده. دوی کې هغه دغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې ګویا دغه پیښې رابرسېره کړلې، یعنی د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی.
بله، تاسو دې ته اشاره وکړئ د ځینو ژوندیو کسانو په شفاهي معلوماتو باندې به اتکا کوي. څرنګه تاسو په خپل نوي اثر کې دا هڅې شروع کړې دي؟
نو خو یعنی او ما یعنی په دغه برخه کې له ډېرو کسانو سره چې اوس ژوندي دي، د ځینې وایي ما ته چې زما نوم واخله او ځینې وایي چې نوم واخله، له هغې سره ما مرکې هم کړي. علاوه له دې چې هغه کتابونه آثار چې په دې مطالعه هر چا لیکلي هغه مې راټول کړي دي، د ډېر کسان چې ژوندي دي هغې سره مرکې هم کړي دي او معلومات مې راټول کړي دي.
استاد خپس مننه
ډیرمن تاسو د موقع راکړې دی.
دروخت کاکړ د لیکنو په اړه ویل کی چې دوی په نوي میتود تر سره کړي. همدا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمي له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره شریک کړه. ښاغلی رفیع وایي
استاد کاکر د افغانستان یو لوی علمی شخصیت و د کابل د ادبیاتو بشری علومو پوهنځي کې زده کړې وکړې او د هغې نه وروسته انګلستان او امریکا ته ولاړ او د تاریخ د ټولونې د تاریخ د څېړنې په باب یې علمي او مسلکي زده کړې وکړې. هغه میتودونه چې د نوي تاریخ لپاره پکارېږي هغه یې ولوستل او د دې میتودونو په رڼا کې یې د افغانستان د تاریخ په باب څېړنې وکړې. د دې وړاندې داسې څېړنې لږ شوې وې، نو په دې اساس ده د زاړه میتود په وړاندې د نوي میتود نه د خپل ملي تاریخ د څېړلو لپاره د یوه ملي انسان پایش کار واخی ځکه د دې نه وړاندې زموږ اکثره تاریخونه یا دربارونو لیکلي وو یا د غرض لاسونو لیکلي وو یا پردیو لاسونو لیکلي وو چې په هغو کې هم استعماري اغراض موجود وو. ده کوشش وکړ چې ملي تاریخ په ملي روحیه او په ملي اسنادو ولیکي. نو په دې اساس د ده تاریخونه ډیر ارزښت لري.
د ښاغلي رفیع په وینا مرحوم کاکړ ورځنیو او روانو موضوعاتو ته هم د تاریخي اړخ ډیره توجه کوله.
بلې، کاکړ صاحب ژوندۍ موضوع د ورځې موضوع د تاریخ په غېږه کې څېړله. مثلا د ژنیو تړون چې د امریکې او د روسیې ترمنځ د افغانستان په برخه کې وشو، په دې تړون کې ډېرې خبرې موجودې وې. تاریخي مسایلو ته پکې اشارې وې، اجتماعي او قانوني او حقوقي مسایل پکې چې راغلي وو. ده په دې برخه کې یو کتاب لیک د تاریخ د نظریې د دې ژنیو د جوړې په باره کې تاریخ لیکلی، او هغه ځایونه چې د انتقاد پرې درلود، هغه ځایونه چې په دې تړون کې مطرح شوي وو هغه یې رد کړي دي په اسنادو، په تاریخي اسنادو، په حقوقي اسنادو.
د مرحوم کاکړ د کار شیوا او میتود څنګه وو؟ یو ځل بیا ښاغلی رفیع،
ټول هغه مواد چې د یوه تاریخ په برخه کې د ده لاسته ورتلل، د دې ټولو نه استفاده نه کول. د هغه کره کول، هغه چې ده ته باوري وو، هغه چې د اصولو له مخې باوري وو، د هغو نه به استفاده کول، او د هغو په اساس به یې څېړنې کولې. د خپل اسنادو حقایق او څه چې په لاس کې وو هغه یې یو ځل نقد کول، بیا وروسته به د هغو د نقد کولو نه وروسته بیا د هغو اسنادو نه که داخلي وو که خارجي دغو نه به استفاده کول. نو په دې اساس هغه تیوري چې ده ته یې لارښوونه کوله چې په کوم کتاب څنګه باور وشي، په هغو سترګو د کتابونو ته کتل، نقد کول یې، د چا سره په شخصي حب و بغض دا کار نه کاوه، بلکې د تاریخ د څېړنې په اصولو یې هغه نقد کول. مثلا زموږ پخواني تاریخونه ځینې یې د دربارونو په فرمایش لیکل شوي، ځینې نور یې په غیر باوری سندونو ولاړ دي. نو په دې اساس ده به هغه کره کول، او کله به چې کره کړل او یو سند به ورته کره ښکاره شو، د هغو نه وروسته به استفاده ځینې کول. دی ملي شخصیت و په ملي روحیه یې تاریخ څېړلی. له بلې خوا یې هغه د غرض نه ډک تاریخونه چې یا خارجیانو لیکلي یا دربارونو لیکلي، په هغو یې تکیه نه ده کړې.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو کاله مخکې د استاد کاکړ یو شمېر آثار چاپ کړي وو. په همدې اړه مې له کیسه لیکوال کره کتونکي او د ملي تلویزیون له مشر ښاغلي زرین انځور سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
انځور صاحب، پوهان صاحب، د خدای وبخښي، د تاریخ په برخه کې د دوی د لیکنو په حیثه کې ویل کېږي چې ډېرې د افغانستان د معاصر تاریخ په حیثه کې کړي دي. تاسو هم د دوی یو شمېر آثار چاپ کړي دي، او له دوی سره مو له نږدې بلد وی، د دوی د کار له شیوې سره. تاسو د دوی څو کتابونه چاپ کړي؟
هغه وخت چې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه مخصوصا د کتابونو د چاپ په برخه کې ډېره فعاله وه، اوس هم هلته اگر چې کارونه روان دي، خو د کتابونو د چاپ سلسله چون زیاتره افغانستان ته انتقال شوې ده، دغه برخه لږه ورو کار کوي. موږ د فکر کوم چې 15 په شاوخوا کې آثار، مهم تاریخي آثار موږ چاپ کړي وو. واقعا استاد کاکړ د افغانستان د تاریخي څېړنو یو ممتاز شخصیت و. اجازه راکړئ زه اول د استاد مړینه د نه یوازې د هغوی د کورنۍ لپاره، د هغوی د دوستانو لپاره، بلکې د افغانستان ټولو علمي او مخصوصا د افغانستان د تاریخ د څېړلې حلقو ته، ټولنو ته د زړه له کومې تسلیت ارز کمه. واقعا چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د علمي ټولنو لپاره یو ډېره د ژورې خواشینۍ خبرتیا وه. پوهان صاحب د علمي کار، د تحقیقي کار، او په تېره بیا د تاریخ د تحقیق کار یو څو ځانګړتیاوې لري چې زه به په ډېر لنډي سره تاسو ته ارز کمه. یوه مهمه خبره دا ده چې د ده څېړنې بیخي مشخصې وي د افغانستان تاریخ. که سړی ووایي چې 99% کې د افغانستان تاریخ او په تیره بیا د افغانستان معاصر تاریخ. دویمه خبره د د کار میتود داسې و چې د به د هر یو موضوع دپاره چې وغواړي تحقیق وکړي، بېلابېل منابع به یې پلټلې، اسناد به یې پیدا کوله. داسې یې نه کوله چې اول یوه نظریه د ځان سره قایمه کړي او بیا د هغه نظریې دپاره یا د تایید دپاره یې اسناد راټول کړي. ځینې څېړونکي داسې هم وي چې د یو مشخص فکر دپاره دیو مشخص ایدئولوژی د پاره دیو یو شی چې د خپل ذهن کې جوړ کړی وي داغه د پاره اسناد لټی خو هغه اسناد چې بیا د نظریه پرات کې واقع شي هغه یو خطا کوي. د استاد د کار مهمه خبره دا و چې د خپل مخکنی و نظریه نه قائمه ولا د په تحقیق کې څه مواد چې د لاسته ورتل دی راټولول او د نظریه هغه وخت قائمه ولا چې د اسناد او وثقه اسناد په لاسته ورغله. بل د کار یو مهم اړخ دا و چې ډېر شکاکو د منابعو په انتخاب کې هم د کوشش کاوه هغه اسناد ترلاسه کړي چې هغه د په نظر د تاریخي نظر ډېر اهمیت لري. یو ثقه وي بل دا چې لومړی لاس مواد وي د ډېر لږ دویم یا دریم لاس موادو ته چې کده ډیر ضرورت په وخت کې چې لومړی لاس مواد به نه پیدا کېدل او دا دویم یا دریم لاس مواد به هم ثقه وو په هغه صورت کې به د ډېره مراجعه کوله. زموږ ډیر نور مهم غوره مورخین چې د ده مخکې وو د دوی تاریخي څېړنې د دوی دغه د تبحر او په علم کې د ژورتیا محصول او نتیجه وه. مګر پوهان صاحب حسن کاکړ داسې یو څوک وو چې اکاډمیک تحصیلات یې یوازې په تاریخ او تاریخي څېړنو کې کړي دي.
ډېره مننه انځور صاحب. د دې آثارو نمونه یې که را ته واخلئ چې تاسو چاپ کړي دي او یو شمېر د نور آثار چې دي چې یا ناچاپه دي او یا بیا وروسته له تاسو نه نورو مطابقو چاپ کړي دي.
استاد زیات اثار لیکلي دي هم لیکلي دي هم له انګریزي ژبې یو شمېر اثار مخصوصا د تاریخ په باب او یا د تاریخ د مرستندویا علوم او برخو په باب ژباړلي دي. مهم کتابونه په هم په انګریزي ژبه دي هم په پښتو او دري ژبه یې په دري ژبو باندې لیکنې کړي دي. یوه خبره چې زه غواړم مخکې دینه چې د اثارو د معرفۍ په سلسله کې وشي هغه دا دی چې کله چې نړیوال محققین هم د افغانستان په معاصر تاریخ لیکنې او څېړنې کوي د استاد له اثارو نه په لومړي سر کې د یوې معتبرې منبع په حیث باندې استفاده کېږي. تاسو که د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ټولې څېړنې چې په غرب کې کېږي د استاد اثارو نه په هغې کې ډېره زیاته استفاده کېږي. د استاد په اثارو کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه د افغان افغانستان په باب د یو مهم اثر چې د 1950 کال کې په کابل کې چاپ شوی او د افغان او افغانستان او د افغانانو هڅې د دولت په جوړېدو کې او په تیره بیا په فارس کې هم د افغانانو د دولت د انکشاف یا د رامنځته کېدلو هڅې په دغه بېلابېلو برخو کې د دغه اثارو او دا ډېر یو مهم اثر دی په تېره بیا د تاریخي څېړنو له کبله چې د افغان په کلمه د افغانستان په کلمه او د تاریخ په سلسله کې په دې باندې بحث کړی دی. او دا له نیکمرغه دوه کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې پښتو متن له یو شمېر زیاتونو سره چې د استاد لخوا نه شوې وي په دغه عمر کلونو کې چې د نورې څېړنې په دې باب کړی وي دا هم چاپ شوی دی. د افغان شوروي جګړه د کاکړ صاحب وروستنی اثر دی. یعنی په 2015 کال کې خپل د کاکړ صاحب تاریخي بنسټ لوري چاپ شوی دی. د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2015 کال کې چاپ کړی دی. وطن ته یو سفر طالبان او اسلامي بنسټ پالنه د جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2004 کال کې چاپ کړی دی. رڼا او دفاع یا د افغانستان د نفوسو تاریخ دا هم د دې زیاتره برخه د دغه کتاب په هانسیب لیکلی دی. البته د ځینو نورو لیکوالو د مقالو د مجموعې په حیث هم چاپ شوې دی او دا د سپی د څېړنو د مرکز لخوا نه چاپ شوې ده. زما غوره لیکنې د کاکړ صاحب د تاریخي لیکنې یوه ډېره غوره مجموعه ده. د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چاپ کړی دی. د سرطان کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پیلامه دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په جرمني کې چاپ کړی دی. یو شمېر آثار ترجمه کړي هم دي. د انسان توپ په اړه د اخلاق پوهنی پرنسپونه جنگ او زمونږ نړۍ تاریخ څه ته وایي د یو مشهور کتابو د کابل سلطنت بیان دا د الفنستن یو مهم اثر دی. د افغانستان د تاریخ په باب په تېره بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب چې دا پوهان صاحب ترجمه کړی دی د یو برخه د دې د هغه سره د صوبن صاحب سره په ګډه په کابل کې چاپ شوې وه. خاطرې او د یوې لنډې دورې تاریخ دا د محمود طرزي یوه لیکنه وه چې مخکې د دې نه چې په اصلي متن چې فارسي دی چې چاپ شي دا په انګریزي ترجمه شوې وه. استاد د انګریزي نه ترجمه کړې ده په پښتو. د پوهنې فلسفي بنسټونه دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې د ادبیاتو په حق لایم ځنی لیکنې کړې دي د ګورکی لیکنې د یو رسالې په هیڅ ترجمه کړې وي د ادبیاتو په حق له اسري نړۍ د سیاست په اړه د برتانویانو تګلاره دادی او یو شمیر نور آثار په انګریزي ژبه د یو شمیر ډیر مهم آثار په تیر بیا د عبدالرحمن خان د واکمنۍ د معاصر تاریخ او د معاصر تاریخ کې د افغانستان په نوي مدرن شکل د جوړېدو کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه د افغانستان ډیپلوماتیک تاریخ دا په انګریزي ژبه د استاد له مهمو آثارونه دي او یو وروستۍ خبرم چې غواړم درته وکړم هغه دا ده چې استاد لنډې کیسې هم لیکلي دي
انځور صاحب یو بنسټ هم دا د کاکړ صاحب په نوم باندې چې هغه هم د دوی آثار خپروي څه فکر کوئ څومره به د ده آثار ناچاپه وي
استاد د علمي کار ډېر زیات علاقه مند اصلا بې له لیکنې نه بل کار نه درلود هغه وخت چې په جرمني کې زه وم او د سر به همېشه په تماس کې وم او دیا به هم جرمني ته زموږ هرې غونډې ته د تشریف راوړ یعنی یو څلور پنځه غونډو ته دی مسلسل راغلی دی په ټولو علمي او اکاډمیکو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی اثار یې موږ ته راکړي مقالې لوستې دي اصلا بل مصروفیت نه درلود پرته له لیکنو نه او د کاکړ تاریخي بنسټ هم چې تقریبا د دوه او درې کلونو راهیسې فعال دی مګر په رسمي توګه لا پرانستل شوی هم نه دی او امید دی چې ژر اوس دا رسمن پرانستل شي سره دی چې پنځه آثار یې تر اوسه پورې چاپ کړي دي چې دا ناچاپه سارو د استاد دغه بنسټ غواړي چې د استاد هغه آثار چې اوس نشته دی یعنی چاپ شوی دی خو نایابو آثارو کې دی دا هم بیرته چاپ کی او د یو شمیر ناچاپ آثار هم وو چې هغه بل خیر سره امید دی چې د کورنۍ له لوري تنظیم او ترتیب شي او دغه بنسټ له خوا نه به چاپ شي په دې کې یو شمیر ترجمې هم دي او د یو شمیر خپلې لیکنې دي او بله مهمه خبره دا ده چې د هغه په انګریزي ژبه لیکل شوي آثار چې ډیر مهم دي تر اوسه پورې ژباړل شوي نه دي او د دغه د ژباړلو لپاره یو پلان او پروګرام په کار دی چې دا هم زموږ په خپلو ژبو په دری او په پښتو ترجمه شي.
ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دیوا تکړه مسل میرلی وطن دوست لقبو شلو کلونو رئیسی د بی بی سی پر رادیویی ډرامه کې د ناظر نقش لوباو د د تکه کلامونه او په ډرامه کې لره امداد سره مکالمه ډیره جالب وي. پورستو کلونو کې په دې ډرامه کې د خان نقش استاد حفیظ الله گردش لوباو چې په دې ډرامه کې وطن دوست ناظر وو. زموږ همکار اجمل تورمان د مرحوم وطن دوست د تمثیل په اړه ښاغلی گردش پوښتلی. د مرکې اورېدلو ته مو رابولم.
تیر ماښام که مازدیګر وطن دوست په دوهم منزل کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولو چې په خی وښویده د زینو نه لاندې وغورځېده. نو په دې کې سر ته یې ډېره سخته صدمه ورسېده. نو بیا شفاخانې ته انتقال کړی وو. نو هلته اگر چې عملیات د سر عملیات یې ورته کړی وو خو نتیجه یې ور نه کړه. وطندو صاحب د فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې.
بله جناب گردش صاحب، وطندوست نوي کور نوي ژوند ډرامه کې ستاسې همغاړی لوبغاړی وو د ناظر رول یې لوبولو. څومره په خپل رول کې په دغه ډرامه کې وطندوست بریالی وو؟
زه په لنډه درته ووایم، تقریبا زما ول اتلس کاله کېږي چې ما ورسره تمثیل کړی دی او لوبېدلی یم ورسره. وطن دوست داسې درته ووایم چې د نوي کور نوي ژوند ډرامې روح و. وطن دوست د نوي کور نوي ژوند ډرامې د ملا تیر و. او وطن دوست د نوي کور د نوي ژوند ډرامې مالګه وه. بې د وطن دوست دغه ډرامه یعنی داسې فکر وکړ چې خپل نیم اثر لاسه ورکړی. کله چې ما سره لوبېده وطن دوست اکثره وخت ما داسې فکر کوو چې زه نن ښه نه یم، شاید زه ښه ونه لوبېږم، یا خسته وم، یا بل رقم. خو د وطن دوست لوبېدل زما په څنګ کې بیا داسې و چې زمینه یې راته مساعدوله، داسې پاسونه یې به یې راکوو چې ما ته انرژي راکول. ما ورسره تمثیل کوو، یعنی ما ځان ډېر راحت احساس کوو ورسره. داسې مې فکر کوو چې مثلا په یو غرب مې تکیه وهلې ده. وطن دوست زموږ لپاره ډېره غټه ضایع ده، ډېره غټه ضایع ده. د هنر په ډګر کې داسې د شعر او موسیقي په ډګر کې
ګردش باندې شعر موسیقي ډګر ته هم راتلل. پښتون می پښتون او کوم تاسې هم یو پیژندل شوی سندرغاړی د افغانستان وطن دوست چې د شعر او موسیقي په برخه کې څومره کار کړی دی دا تر څومره معاصر او پښتو موسیقي ته
وطن دوست داسې وبوله لکه په افغانستان کې زمونږ ګلزمان استاد هغه چې ګلزمان استاد پوسونو کمپوزونه جوړ کړی دي هنرمندانو ته وطن دوست په کوزه پښتونخوا یا د ډیورن لاین نه خواته سندرغاړو سره 50 کال کېږي چې دای لګیاو شیرونه ورکولو او کمپوزونه ورکولو تصنیفونه ورته جوړولو وطن دوست د موسیقي پر رمز او نبض باندې ډیر بلد سره و بینه تاسو چې دغه 13-15 کال چې د څه سندرغاړي چې خصوصا دغه دوګونی سندرغاړي چې سندري ویلي دي نارینه او خزینه نن دغه اکثره شیرونه د وطن دوستي اکثره کمپوزونه د وطن دوستي اکثره تصنیفونه د وطن دوستي وطن دوست د موسیقي په اداره او په نبض ډیر خو پیدا اته ډیر خلک خپل کاسټونه ورته وړاندې کول چې ته به زما کاسټ تنظیمای ته به جوړای برلاوې دی هغه ډیر شاعر وو د سمو چې आवाज عادي خلک دغه شیرونه ووي تاسو د استاد خیال محمد اڅندرو کې د شیرونه پیدا کول شي چې هغه د وطن دوست شیرونه دي نو وطن دوست आवाज د تمثيل د برخه یو 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 اتل نو بلکې د موسیقي د ډګر
شیر کې د عواطف څه ډول اسه وره ده په نننی ادبي باس کې خغلای درمل امدا پښتنه جوابوي د باس دا اوریدلو بلنه درکوم
پریزنت کول یا د عواطف اظهارول دوه ډول دي یوې ذهني اظهار دی یوې عیني ذهني اظهار دا ده چې شاعر چې دوی حادثې نه متاثر شوی یا دوی پیښې نه څه تاثر اخیستی هغه تاثر په خپل شعر کې شریک یعنی دا د خپل ذهن تولید موږ سره شریک چې زه د دې پیښې په اړه څه برداشت لرم دا د عواطفو د تصویرولو ډېره کامیابه لاره نه ده ځکه په دې کې مونږ ژاړو مونږ خواندو مونږ وای وای وایو وسوم اوف اوف وایو او لوستونکي ته ښیو چې زه عاطفي شوی یم او ته هم راسره شریک شه بل عیني طریقه ده عیني طریقه دا ده چې مونږ هغه پیښه چې مونږ یې متاثر کړي یو هغه په عیني ډول داسې انځور کړو دغه سی وخیو چې لستونکي په خپل خوخه په عاطفي تجربه کې را شریک شي کوم جوړ دی لوی را سره و جوړي او کا سرور بخون کې وی هغه ته سرور وبخي مثلا تاسو دغه دوه شیرونه سره مقایسه کړئ په دوه شیرونه دی لوش شاعر درویش درانی دی چې بیا نتور پورته شي نصر په وینو رنگ شي بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي او دویم شیر دی چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځای پورې درویش ادا زل د وطن زمکه هواره نه و په دې لومړي شیر کې شاعر وایي چې بدر دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي د جنگ په وړاندې خپل کرکه خي او خپل عاطفي عکس العمل خي دا د عواطفو ذهني پریزنت چې دای چې متاثر شوی د جنگ په وړاندې نهایت دی نتیجې تر رسیدلې چې جنگ بد شه دی او دغه جنگ د اخیری جنگ شي نور د جنگ ونه شي خو په د دویم بیت کې چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن زمکه هوار نه لستونکي خپل عاطفي تجربه کې را شریکيږي لستونکي فکر کوي چې په قبرونو کې مزل په قبرونو کې تک هغه خپل وایي چې دا نه هموري خو څه پیدا کړ دا لار خو مخکې هوار او اوسنه هوار ده قبرونه او قبرونه ولې نه پیدا کیږي جنگ شوی او د خپل د نتیجې تر رسیدګي چې بازار د جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي په دې لحاظ د دویم ډول پریزنټیشن دی او ته فچې دی ته اینی اظهار وایي تکل کله ډیر موثیر وي او کچری شاعرانو په شي چې عواطف په عیني شکل ترسیم کی چې لستونکي یا اوریدونکي په فعالانه شکل د شعر په عاطفي تجربه کې را شریک شي ډیر بکم یو بي په ذهني ډول کې موږ لستونکي ته زارې کوو د نمایشي جوه خبره ده چې کله چې موږ یو لستونکي ته وایو چې دغه شاعر ډیر سرور بخونکي دی دا شاعر ډیر ښکلی دی دا شاعر ډیر زورونکي دی ترشه مصرو جوړه یا مصر و خوانده یا دغشی تا خوشحال شد ولی دیده پزایده مغا پا دیده صفت نورتا ولی مغا ورتا توصیفهونا ورتا ترسیمهوینا چه غب خبلا پا سرور پا جلا پا خنده که را شریک شد پا خبلا خوخه را شریک شد نو زکا ویشو چه زمان پا شایره که پا دی تیر وقتونو که چه دی جنگ پا ولانده خصوصا یا دی جنگ پا ولانده که مشایری شوی دی بدرنگه پا ولانده و دی طولانیزو حالاتو دی خرابیدو پا ولانده دی نامنه پا ولانده دی نیمی پیده جنجالونو پا ولانده چه کم شایری شوی پا دخو که دی رکم شایری دغا سیده چه اگو یا واتیف پاینی دولند زوروی مثلا که تاسی تا کروان سے بو وی چې غورو نما وهای څنګهلو نما وهای تبرو نمات کوي د جنگلونو وهل د چا په خیر نه دی ته بده عمر مصیر نه وی خو کله وی چې مرغان دی راشي زمنګ لپو کې دی زالی وکړي غرم نختر نه لري کله مچ نار نه لري دا دی اواتیف او عینی پریزنټیشن دی او دا ځکه ډیر جاویدان شعر دی چې موږ ته د جنگ نه راپاتې یا د تبرو دی وهلو نه راپاتې کوم غمیز چې دی هغه راته په عین شکل انځوروي موږ خپله پوهیږو چې کیسه څه شی دی او یا مثلا د کروان صاحب یو بل شعر دی چې تر منځه یې راشین شوی یو لاس تبر په لاس ویل منځ یې چې اوس لاس په نختر څنګه واړو دا هم د عواطف آئینی پریزنت ہے شاعر نو وای چې زمنګ سره په منځو په نختر وژړی خو وای چې د منځو د نختر دی ویل نو دغه سی یو لوی فاجعه دغه سی یو لوی تراژیدی را مست شوی او د خپل لستون کې په عاطفي تجربه کې راشد کیږي
کدا باس را ټول کو ډاکټر صاحب نو لاند لاند بچره ته وای
اول خبره ده چې عواطف د شعر وړې رضیات مهمه برخه ده کچېری په شعر کې عواطف نه وي اگر شعر دس دے لگ جسم کی چروح نوی او پاگر شعر کی تخیلات بھی کا تصویر نوی او کار چشے بھی کچھ دشمن سرائے وارا بتا انہیں لری واڑی کے انہیں لری منگ عالی شعر نشورتا ویلے او دیر جوان ہم نشی کا ویلے زکر چھے جسم پخبل نشی گردی دائی پوٹولا نگی بلا خبر دا دے چھے دا دے عواطف او دے شعر دے نور آنا سورو تر منز یا تناسوب ہم پکار دے تناسوب دا سی دے چھے عاطفہ چھے دے دے شعر پوٹولا نسورو باید لاس بری بی او دا را تصویرونا او نور اضافی خصوصاً چھے پا شعر کی کم دے چھے اگا ہم مورت ضرور دے اگا باید منگتا رو رو دے عاطفے پو ظرف کی را نقل شی او دے پو یو عاطفی حالت کی منگ حس کو دریم خبر دا دے چی کچیر عواطف دے شخصی پزای یعنی شخصی دلچسپی نے راضی گدیلی شیرونه پزای دا ډیره خاله شي زمونږ عواطف اقرب اجتماعی یو یا لوی خبر دے چی انسانی وی ځکه چې دغه سه شیرونه بیا د ټولو انسانانو د پاره د اورېدو یو څه لري او په هغې عاطفي تجربه کې ټولو انسانانو ته شریکېدای شي او څلورمه او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې زموږ سره لوستونکی زموږ په عاطفي تجربه کې را شریک شي دا به په ذهني شکل نه ورته ترسیم وو د عواطفو ذهني اظهار به نه کوو داسې به نه وایو چې زه وسوم جنگ خشای نه دی جنگ دی ورک شي سوله ډېره ښه ده سوله به دروشي ته داسې دی لکه وچ واز او خلق را بل چې موته وژړه یو خند او تر دې مهمه طریقه د عواطفو د عیني انځورولو طریقه ده چې موږ هغه صحنه انځور کو چې موږ یې عاطفي کړي وو هغه سې انځور کو چې په هغې کې هغه کوالټي هغه قوت وو چې موږ یې متاثر کړو او موږ د عاطفي حالت پیدا کړو که چیرې ته عواطف په عیني ډول انځور کې او هغه هغه تصویر لوستونکی وخلي بیا په فعالانه او وقتي شکل زموږ په عاطفي تجربه کې شریکېږي او دا هغه هنر د عواطفو د ترسیمولو او یا اظهارولو هنري ترینه طریقه ده. ډېره مننه.